درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ او ستمن به یاست. شرح لاستې ولسم ټولګي و اخرنی لوست درويشتم لوست نن ورځ به موږ او تاسو بایومونه او پیژنو، یعنی هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. رزو د نن ورځې درس مو چې دی هغه د 128 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. په دې سره به زموږ استاد د یولسم ټولګۍ بیولوژي مضمون پای ته ورسیږي. رزو بایوم وایو، بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلفې سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچې بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. رسو دغه د وچې بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلني اورښت سره یې پیژنو. د وچې په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایي باراني ځنګلونه دي، ساوانا دی، تایگا دی، تندرا، واشلرون کی دشتی، چپارال، همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسرا معتدل واشلرون کی سیمی. رزو لمری دی طول چکو پا تفصیلی رو سر پیشنو. لمری استوائی بارانی زنگلونه دی. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنۍ اورښت اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 10 درجه سانتي ګرید پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورښت. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز، مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړې توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچې دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنی یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په ټلویزیونونو کې لیدلي اوسئ. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافې، همدارنګه زرافې او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دي د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 400 څخه تر 1000 ملي لیټره د دې کلنۍ اورښت دي. دا سیمې چې دي د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کېږي، سړو ځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دي د وچکالۍ او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا وروسته راځو چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره یادیږي، یا هم باطلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باطلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باطلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي، دوی ټول خپل ژوند دلته څه کوي مخته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تندرا چې ده په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لوړو ارتفاعګانو کې دوی قرار لري. آب هوا چې ده هغه د ژمي تودوخه چې ده تر 30 درجو پورې رسیږي. همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږد دی. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دي موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي. او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي. او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي، چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کېږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي، چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي، چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې په کښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده، او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې چې کېږي موندل کېږي. ورپسې د دوی آب هوا چې ده دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 60 څخه تر 10 سانتي ګرید پورې رسیږي، او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 250 ملي متره پورې ده، چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دي د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي، او دوی چې دي غواګان او نور څارویو روزلو لپاره کارول کېږي. دغه سیمې چې دي د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دي. لکه ښه مثال چې دي په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کېږي ډېر لیدل کېږي. ورپسې دښته یا بیابان وایو. دښته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دې کې چې دي بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده، او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا، صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبي په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې په کښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګرید پورې، او د شپې یخې. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملي متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دي دغه نباتات چې دي د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کېږي هغه لکه ماران، لښتې، اوښان دي، او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه په کښې کې موندل کېږي. دا سیمې چې دي د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کېدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، چیچو بوټو او څو تنکیو ونو درلودونکی دی، او دوی چې دي په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. دغه کوم سیمې چې دي عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کېږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم، وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلری اورښت چې دی د 300 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي. نباتات چې دي د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان په کښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي، یعنې د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا ځنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده څلور څرګنده فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1500 څخه تر 1500 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش په دې کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات یې لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کیدلی شي چې د خطر سره مخامخ شي. ورپسې معتدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښتناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کیږي. دوی خپله متدله تودوخه لري چې د لس څخه تر دېرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2500 څخه تر 1500 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي، او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو، معتدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکي سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیز شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي. دوی چې دي نرم معتدل اقلیم لري، کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي. او په دې کې چې دي سنوبار، فر او د بلوط ډولونه پکې لیدل کیږي. همدارنګه حیوانات چې دی لکه ګیدړه، مرغان او بې موره یا بې شمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا و د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروې، ځینې خوږې اوبې او ځینې چې دی د سمندرونه برقي مکمل پکښې کې راځي، ځینې چې دی لن کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي. راځو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پیژنو. د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دي دا د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دي خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی شي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دي د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. دا همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو بدی چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي. او دوی چې دي عموما د جهیلونه پکښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېر لږ برخه اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کېږي. دا ورځ زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده، دشته یا بیابان واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلم چی جارو سرکت من بس شغلاست ده دولسم چولگی و نهویشتم لوسته نن لوست باز مجاسته سی ده بیالوژی مزمون اخیره نی لوست دوسته کوشش وکریج پا دقت سر غوار رونی سی او هرچه چی ویلگی رخ پا ده زن سر نوت گری ننانی موضوع مو ده چا پیریال که کرتیا او ستون زیری چی ده هاگو ده ده غا فصل نمرنی لوست چی و مجاسته سی و لوسته نن یه موج ده ده غا کم فصل چی ده 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 غا چپر که پات موضوعات در بحث لانده نیسو زموج ننانی موضوع ده یو سو اتابیه ایم صفیه سخاتر یو سو سغراتیه ایم صفیه پری دوام کری څوک په کوم موضوع باندې پیل کوو څنګه کولای شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسو په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولای شو هوا د ککړتیا څخه وساتو تر ټولو مهم تاسو ته په کتاب کې هم ځینې نکات لیکل شوي دي د هغو سره په شمول ځینې نور نکات هم زه ترې تاسو ته یادوم چې هغه تاسو باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی واوسئ لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته سي یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی واوسئ په دې سره موږ کولای شو د هوا د ککړتیا څخه ځکه د دې کم سوځېد کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بې نظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي لکه ځینې موټرونه موټرسایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه شوي اوس یې د هغو دود چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیوانات لپاره او هم د نباتات لپاره تاواني کېدلی سي او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی سي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي یا هم د هغه ملي بسونه په عمومي ډول سره یې نو هغو څخه استفاده وکړئ تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشین آلاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی سي د اوبو باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړئ او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل سي او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل یعنې د ونو کښېنول دي د تات کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کم هوا چې ده کم هغه چې دی هوا چې ککړه ده د هغه کم فیصدي چې د هغه موږ تاثیر راکمه کړو او پاتې دي نوي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړه نه سي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل سي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی وسي د هغه وروسته موږ تاسو ته زو ثانوي عمده ککړونکي پیژنو ثانوي عمده ککړونکي چې دي هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي او دا مواد چې دي عموما د لومړني ککړونکو له امله جوړیږي ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دي خپله اوزون دی چې د لمر د رڼا نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغۍ لامل ګرځي همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تیر لوستونو کې هم موږ تاسو لوستي دي کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو اکسیجن او نور کیمیاوي مواد سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپېریال یا د اوزون طبقې د مختلف ناروغي لامل ګرځي او د خاورې زهرجن کول د اوبو ککړتیا د ودانۍ تخریب لامل ګرځي یعنی یوازې د نه چې د انسانانو لپاره بلکې د حیوانات او نباتات لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي او بل چې دی فوتو کیمیاوی اسمګ دی چې هغه د ماده وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بیدی د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بیدی د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بیدی د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره، یعنی د درو سر دپاره، ډېر زیانمن کېدلی شي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي چې دوی خپله کوچني ذرات چې د سا اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دي المونیم هم دی چې دوی هم دغه ککړونکي چې دي بېشمېر ناروغیانې هم نباتاتو، هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کېږي، د دوی د ناروغۍ لامل کېږي چې دوی چې دي مثال د آیونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبله موږ او تاسې باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال دوی د کمښت یعنی یا د دوی د اندازې د راکمولو سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوښښ وکړو چې د دوی اندازه راکمه کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسې د استوګنی د پیریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولی شو تر د دې په خاطر چې موږ او تاسو کولی شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو، نو د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو. او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو تر څو د هوا د ککړتیا څخه، د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه مثال پاک ساتلی اوسه، چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو، نباتاتو اند ټولو لپاره ډېر ضروری دي. دغه کوم قوانین که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، موږ کولی شو خپل چاپیریال په ډېر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنی د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي تر څو خپل چاپیریال استوګنځای پاک ساتلی اوسه. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنی موږ کولی شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مرکمه کړې اوسه. همدارنګه کم شیان چې موږ کولی شو بیا ځلې استفاده کړو، د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو، کولی شو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړې اوسه. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته خپل اقتصاد لپاره هم شي کېدلی مفید کېدلی شي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دي هغه دپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دي چې په تېلو ستونو کې موږ تاسو ویل چې دی چې دی د خاورې دپاره، دغه رقم د چاپیریال دپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتات دپاره ډېرې زیانمنې دي، یوازې د هغو درمنځ څخه استفاده وکړو. د ډېر زیاتې استفادې څخه باید مخنیوی وسي. همدارنګه د هبیټایټ یا ساتنه باید وي. هبیټایټ چې دی خپله د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسې هلته ژوند کوو، یعنې ژوندي موجودات په هغه کې اوسېږي. یعنی موږ کولی شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنی ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې اره کړو، ایستې کړو، هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې ده لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان ورڅخه ګټه اخلي، هغو څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویل هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل سي، او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وشول سي چې پر هغه باندې دی مخته ولاړ سي. همدارنګه موږ کولی شو چې دغه اضافي مواد چې دي هغوی د دې پر ځای چې موږ واچوو بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په کڅوړو کې یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی په هغه ځای ته یوسو تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسه. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي،
نفتی مواد د دوی د استفاده باید راکمه کړل سي او تر کومه حد چې کولای سي باید هیڅ استفاده نه سي. دا هغه پر ځای موږ کولای سو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړه نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتنه فیصدي چې د هغه په دې ډول سره راکم کړو. چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې د ځان سره نوټ کړی اوسئ همدارنګه ستاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای سو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د خپل څه شته ویل کېږي. بیا ځلي دوران چې دی د ضایع شویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډېر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې دي د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولای شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال خبرې د لرګیو اوبو فلزاتو او فوسیلي سون توکو اړتیا کمه کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی په کښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول شوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې ده لږ انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 95% انرژي چې کېږي سپمېږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي د هوا د اوبو ککړتیا کمېږي اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شویو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډېره زیاته اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه شي دي؟ یعنې د موږ په کومو ډولونو سره بیا ځلي دوران کولای شو یا ریسایکلینګ کولای شو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې ده لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نوي فولاد تولید لپاره دوی څه کېدلی شي بیا کارېدلی شي دغه کوم شیان چې دي. بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کنټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نوو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته موږ څه شي کوي د دې پاسته ورګرځېدلی شو. بلکې دی د کاغذ بیا کارونه ده. د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډېر ویډیوګانې هم لیدلي اوسئ خپل په روزانه ژوند کې شاید عملي کړي مو هم اوسئ چې د دغه نوي کاغذ تولید ته څه شي کېږي. مثال د مشکل اضافي کاغذ سو موږ په مختلفو لارو هغه بیا ځلي کارولی سو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا څه شي کېږي راکمېږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلي استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده. دا ټوله هغه شیان دي چې موږ کولای سو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي سره مرسته مثال ډېره فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسې چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه، راځو د نننۍ درس و اخرنۍ موضوع ته د نوو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نوو ساتنه چې ده د نباتاتو حیواناتو او نورو ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشاهمسه دوی ژوند چاپیریال شکو ساتنه وکړو او دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډېره ضروري ده. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پوښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شی دی. او اخرنۍ پوښتنه ده د نوو ساتنه واضح کړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستی او خپل ځان سره مو نوټ کړی اوسئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست ولسم ټولګي و اوه ویشتم لوست.
نن ورځ زموږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تلل او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نسي. نن ورځ زموږ تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع